tukma tinga ko fogo jo ki sai dai muta dro sta wa dali ki ki chuk paisi war na ko to khara stod go ki dai po pinjo da ko ki paisi wo ne che bi chu po khala cha ko de shol kli bi de chab ke de bagal na da se los si robozi karor dai nos bi ki su yo khara stod go ta buzi bi ayo salim masul ta buzi aga ro kho khij chwal che to paisi ne de lo de to da se kra to wal da paisi war na kli aga bi pa makhsus
ki da na wi ihtiram cha ta it kli dar sa
to it kli kho no jo da se da gard maktubuna mo katli pa gard maktubu ki markaz de san ki po wizarat maarif ki pa go bande hal ta de 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 khabar sar de gard o sozon sar de gard o liar sar khubat bakhtana da se ya gad mo che de ikhtiram mak ki to it shwi de golai de tairot wa motor pa kulti engineeri to it kli wa go pa kulti ze dumra ta shwi kalam salur sal bihtam kal ki che zi al ta bo khasal me istikdam kalam dumra pa bakhshashai dumra pa shayon pa do zai bande yo ta ara wa mo pe helmand ki ta khali wa sa بچا وخت دې کای باندې کج کی جوړه ولو زوی جوړه ولو غم دې کای نو مود پر مو کې رو کا سروي رو کو کوري رو کو زوی رو کو خو خو زوی کې زو مو وسره دوا کول یو نیم کول مو ډیر خدمتونه مو کول تا
بیا مې څنګه سوا تیارا مو څنګه سوا هغه
تیارا سبا د شي شکل دې لوب دلو چې
جوړه سوا
جوړه خو ته سره پورې ول نه شوله خو باز شایون دې د ډیر عمل ته ورسېدل خو خو زوی باندې نو بیا هغه خبرې دې مو د پوت شوله دغه نه روغ لولي چې په بو کې ولول شي کې خته په وکه ولول شي الیکوپټر په مده کول شي موټر د سی بي خي نه شکل د موټر وو نه شکل د الیکوپټر وو نه شکل د هغه وو د کښتۍ وو
مختري سب تاسو یو شمیر کارونه د سيدي چې تر تاسو لمه هم سوي دي هغه موږ داسې نو سو غناله صفر زنده تاسو کار دی یعنی تر تاسو مخکې په هغه باندې
ډیر په غوړم مخ نه تقلید کړای نو مو دې کړې زه به تاسو د مثال درته یم د مو د واټر پمپ بي تیل او به برخه د په ډیر جرأت پیام د تاسو وزرتا چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر پمپ د مو بي تیل او به برخه چې چالوړ سوا درې سوا مترو به پورته کو بیا دغه واټر پمپ کړی شي چې شپه ورځ وو ته موت یو کوته ګریس په یو میاشت کې دای مصرف لري او شل کې لوته پنځلس کې لوته بار قبلې کو
دغه واټر پمپ ستاسو یاد کو په دې مو یو واري مخکې خبر راته کوي دغه څنګه سو بل اخره
خو بل اخره خو
څه کنه سو جوړ
د موږ زه د سي درته یم صاحب چې موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یو ری مخ په کوټه ری یو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه ته وزارت زراعت زمينه مساعده کړې وای دوه ته بل څه زمينه مساعده کړې وای ولی په دې باندې موږ د سې خبرې باندې زتر وسه په پات شو ولی به د مو د محیط زیس خرابو ولی به د مو غنم اوس من په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 10 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل د شه به ولی آباد نه وي محیط زیس به ولی نه وي اقتصاد به ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا واټر پمپونه کدی نور دی دنیا چې موږ ته خیر سیدل موږ به خلکو ته ورخرڅ کړی وو وزا یو مثال ته چې ګوره د موږ په ډوډۍ چې خرو په غوغ غوغ کې ډوډۍ باندې شي و یو خلک یې موږ یا ایران ته نیول یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه دغه را کاغتم بل چې زمې دغه غوغ بیا کوم نو چې موږ دوم را تبلین لرو
مختری سر تاسو یو طرح دا وګرمه یو او فکر کوم چې دا ډیره مهمه مو او ډیره بارزښت تر هوا د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد سنتي
ډیر مې روانه شه په حمامو کې څه شخصیت او ډیر خلکو کورونه استفاده کړي دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړه ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب اول ته څلور سو نفر غسل پکو مو څلور انرژي دي یو جریان دی وبو دی په دو جریان دی وبو باندې دا واټر پمپ نه د مو سل کو سل جری باندې کا یو واټر پمپ د مو وب کوي ول شپاب راز دا د اوبر روان دی رود روان دی د یو لر روان دا د شپاب راز په کې پاول دی چالان دی داسې او کلی ته دی سل کلو او ته دیش کلو او ته برخور کوي په دو باندې
باندې مو ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلو
ور بلای
او چې په بو باندې کبو پخو په بو باندې زه په څلور پنځه شپږ سونیو کې اوس مې ورک شو فټ دی په یخ بو باندې نیمې وبوش کنه مې راک مو ته زه په څو سونیو کې اته سو پنځه سو درجه حرارت وخلم کې نو خو نه مې دې کړی راشه په دوه ځای کې سیب داسې ان مې انرژي مې داسې په چې یو بش راکمه ډوډې په پخام چای په شوم هاتو کوټې په ګرموم کوټان مار دې به وی کوټې نه بلې تاینه کوس کوم دا خبره کوم صاحب په دوه باندې برخه چولې دی هغه خوا دې ګرد دنیا تبلیغ کړه، مګر مو په ډیره سادهګۍ د خپل محیط د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ محیط بل شی نه لري عباد نه مې استفاده کړي. موږ دریم مملکت دنیا یو چې موږ دومره باد لرو، موږ دریم مملکت دنیا یو چې موږ دومره مرد لرو چې د هر سړي په کور کې دی، د مړه په کور کې دیم، د غریب د پادشاه په کور کې دیم، د مو په کور کې د بیچاره هم شته دی.
مختار صاحب په دغه سلو اختراع کې کومی عملی سوی دی؟ یعنی کومی دستی دی چه خلق استفاده زینه کهی؟
خو خدمه دن مرد انرژی ندیر خلق استفاده کلی دا دی بود دی انرژی ندیر مدیر استفاده کلی چه دی کاریزون او برو کگی و دقا وقتر پام دی ما یو رکم تا دستی بلزایل پاته دی چې په ما باندې ډېر تهدیدونه دي، هغو دا نه شم ویلی چې وزه څه وویم، هغه د وي په خپل ځای باندې، مګر دا په خپل ځای باندې پاتې شو. اکادمي تایید کړی چې دیګان د مو سره شته
د دې په خاطر باندې چې دغه ستاسو طرحې او اختراوی چې عملي سي څه کول په کار دي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟ کیدای سي چې ځینې کسان چې سرمایه لري ستاسو آواز واوري او ستاسو سره مرسته وکړي.
موږ سره صاحب خدا خلق دي، چارواکي دي، موږ ویل دي کروشي دي خارج نه راوړي څه چې پیسې لري، پیسې ته څه کوي؟ پیسې خو قبر ته څوک نه دي ولسته راوړي. خدا غده ته تجارت چي دي، موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو، د خلکو په بیل موږ خوشاله یو، د خلکو په ویل دي کروشي موږ خوشاله یو. ولې دې مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله؟ د خلکو ماشینونه مې جوړ کړي، بل مې کړي، بل مې کړي. ولې موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ د خپل وګړي په خپل په کور باندې وچو؟
په دې هیله چې سوداګر هم توجه وکړي، چارواکو هم ستاسو غږ اورېدلی او کور مو ودان.
یو جان تشکر دی تاسو نه صاحب.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اونو یو شاهزاده و چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل. راځئ اوس په وږمې رشیدي ته غوږ شو او واورو چې شاهزاده ولې سفر کولو ته مجبور شوی و.
د برازیل د خلکو یو نقل: پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي، ولې زوی د زده کړې نه و. استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان را وبلل او ورنه یې وغوښتل چې د شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شاهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شاهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شهزاده د سفر تیاریانی شروع شوې. ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله، د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډېر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تېرېده یو شی یې ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیست ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه: د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل: دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې ښځه کې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅوونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوریه یو پتنګ راویست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره وو، او لیوه لوی ځنګله تیریده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن او ونې یې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخوت او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د اسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تېرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفسه راویست، د سندرې یې ورته وویل. مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکې ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکې دیوال وشکوه، او شهزاده له خزدکې، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کېښود. یو بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده ای هغه څه وه چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډېر څه زده کړي وو، او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزاده سړه سا وایسته ویې ویل، هیڅ نه شي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غول چې د دوی آواز اورېدلی و، ناڅاپه د بندیخانې منځ ته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل، سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خو وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزادۍ ته وویل، زما دې خزدکې په دیوال کې سوری ایستلې ده، او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزادۍ وویل، ما په دې بندیخانه کې ډېره موده تېره کړې ده، او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلی. وېرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویې ویل، زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل، او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مرغه، لارېستونکي خزدکي او ښکلي شهزادۍ سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهۍ کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، ویل، نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شهزاده یې په ژغورونکي او هوښیار شهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ، او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول، او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي، او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟ احمدی صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده دوی موضوع نشي پیدا کولای، د موضوع په حیثه کې راته ووایاست چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې دا موضوعګانې نوي کړي؟ واده شپه یې وه، بیا په همدغه شپه باندې صاحبه دی وژل کیږي. یعنې زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا یې هغه له دې سره ډېر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. داسې کیسې
ما سه مننه فرزن، تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو پر وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بدو کې د نجونو ورکړه دا 15-16 کاله خو به یې همدغه کیسه وي. او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې، لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي. دغه قتل، فرزن، غلا یا کومه بله ټولنیزه ستونزه دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزن په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلي دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنې شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هره موضوع مختلف زاویې لري. ګورې زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج دی، کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه مختلفو باډو ځینې په انګار کې شخی، ځینې په زرورقو کې، اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا په ور کې واچول په انګار کې. ګوره یو کچالو دي، حتی ما اورېدلې دوی په نورو دنیا کې شپېته اویا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پښتن زاویې بېلې دي. موضوع شاید یوه عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپله نوې موضوع ده. هغه ډېر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې ایښی و، او یو له یوې خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یوه ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویلي شپږ. بل ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویلي نهه. جوام نو ملامت انګلیسی نه وشپاش که سرچپاس یالته نه راز یالته بل زاویه کې ورته وګورې شپاش ویل کیږي. اوس موضوع ار څو خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کو، یو نوی زاویه پکې پیدا کو، موضوع په خپله نوې سمه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه نه ډېر اسان هم نه ده. ای موضوع په اړه باندې بل خبره ده، لکه څنګه تاسو مخکې ویل چې تکراری موضوعات خلق ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات هم تقریبا شکل او بڼه یې ډیر سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د اواز لوستې، خو په ذهن کې داسې ګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه یو
وخت یو چا کیسه راولېږله. خو همداسې موضوع یې همداسې یو شی وه، په بدو کې ورکړی و. ما ورته وویل ما په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې شوي دي، او تاسې مې ورباندې لیکلې ده، خو دا نشي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دغه د ما خپله د سترګو لیدلایال ده. ما هم ښه صحیح ده.
ډېرو خلکو شاید همدا بدو کې د نجلۍ د ورکړې هغه اړخ راخیستی چې په دې باندې ظلم کېږي. خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوی چې په بدو کې د نجونو د نجلۍ د ورکړې هغه رواني اړخ فوکس کړي په خپله کیسه کې. د خپل رواني اړخ، د هغې ځورېده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب، یوازې همدغه رواني اړخ انځور کړه، دا یوه کیسه ده. دا شاید یوه نمې زاویه یي. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی یم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یوه سپي یو سړی وخوړ، وایي دا موضوع نه ده. د دې غل لپاره شمه موضوع وسی په اول سر کې یو څه پیلي کړي، ورسره کار څه پیلي کو، خو دا برمه موضوع نه ده. په دې باندې خبر ما جوړوي. خو کباب رئیسی یو سړی یو سپای وخور، دا نوې موضوع ده. ان هدف مې دا ده چې په لیکوالۍ کې ممدغه سي هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نوی یا قرن زاویه یې نوی، په هغه باندې یو څه ولیکو، کېدای شي چې شک ستري راسي، دا شت ناول تر راسي. د موضوع پیدا کېدو کې ځین لار چار استا. مثلا هغه انګريز لیکوال ګراهام بیل په نوم یو څوک، هغه به موضوع څنګه پیدا کوله؟ وای قلم کاغذ به راوخیست، همدغه به فکره لیکل به، مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، هغه ځینې مختلف تر دې ورځې به تر 500 کلمات به همدغه لیکل، فقط لیدې فکر وکړي. وروسته به په ډېر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به یې پر باندې کاوتي، کوم موضوعات په دې کې نه ویدي. خامخا به د دې کیسه ده، وایي خامخا به یې په همدغه 500 کلمو کې دوا یا درې دغه څه پیدا کول چې یا به نه وي و یا به د پخوا څه نه و پرې لیکلي په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د ورځې د باندې وځي، څوک پټي کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پیښې ویني. هر هغه پیښه چې د لیکوال په رویاتو باندې، په احساساتو باندې تاثیر وکړي، باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. کورزګوز به یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. زموږ کور خوشحال خان کې و، زه به د حبیبې لیسې ته تلم، هره ورځ به بس کې تلم، نهم صنف لسم، یولسم، دولسم، څلور کانه زه حبیبې ته تلم، سهار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، درې سوه پنځه شپېته ورځې یو کال. خو د هماغه وخت دا شاید د اتلس نولسو کلو مخکې کیسه وي، دغه ټول له دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره داسې وه چې د ملیباس مخته ښځې معمولا کېناستې، یو دم چیغې سوې چې ورته ومې کتل، یوه ښځه وه، دغه د خوږه سرې وینې روانې وې. وروسته په کیسه پوه شو کوم کیسه بور و، د هغه ډیټا یا ګوشواره هغه د سرو زرو وه، نو بل رقم یې نه سوای ورنه له خوږ نه خلاصولی، لاس یې ورچولی، همدغسې دغه ډیټا یې کش کړې وه، یا خامخا غوږ تیر سوی. دغه کیسه مې په یاد، یا فرضاً یوه ورځ دغسې و چې په هماغه بس کې ناست وم، نو موټر په یوه صدګه کې ودرېده، یو ماشوم غوښتل چې دا بس ته ور وخیزي، خو نګران هغه منع کړ، ځکه چې هغه ماشوم کرایه به نه درلوده، کرایه نه ورکوله. نو کله چې دا بس حرکت وکړم، هلته شی ورته ولیکتل، یعنې هغه معصومیت، هغه له اوښکو ډکې سترګې چې ما دغه ماشوم ولیدې، له کلونو وروسته موږ اوس هم په ذهن کې دي. دا مثالونه ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانسو یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې یا موږ په ژړولي یو، یا یې خفه کړي یو، یا یې خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه و چې د پاندې یو شی ورباندې پکې ول، په هغو باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرضاً د کیسبور کیسه لیکم، د هماغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوې ځواني وخت کې، او د هغې له غوږې وینې څڅېدې، دا کیسه به راخله. دغه څه چې ما خپله لیدلي دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د کیسبور په اړه باندې انځور کړم. یعنې موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداشت کړو د آینده لپاره، دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کړو، په هماغه ساعت یا په هماغه ورځ یا په هماغه ورځو کې څه نه سو ورباندې لیکلی، خو وروسته که موږ هره موضوع هر څه چې وینو او هغه موږ ته جالبه وي، که هغه یاداشت کړو، کېدای شي وروسته یې راواخلو او هغه موږ ته موضوع راکړي د کیسې لپاره موضوع راکړي.
هم به غوږونه فعاله ساتو، هم به سترګې غړوو، دا دوه خو دی، او هغه د
تجربې هم باید نورو
او یوه خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو وویل چې له تورو سره به څه چل کاوه، بیا به له هغه نه یوه کیسه موضوع بوده وله، درې خو داسې
او درې داسې. بله خبره دا ده چې هر هغه څه چې وینو هغه باید ولیکو،
یعنې یاداشتونه باید واخلو.
یاداشتونه باید واخلو. بل دا خبره ده چې مطالعه هم کله کله مطالعه، مثلا زه یا تاسو فرضاً یو مقاله لولئ، هېڅ کیسه نه ده، یا یو خبر لولئ، ګوره یو خبر لولئ چې پلانی ځای کې چاودنه وسوه یا بمبارد وسوه، هلته یوه کورنۍ بسته تباه سوه، یوازې یو ماشوم پاتې سو. دا خبر ده، همدغه یو ماشوم چې پاتې ده، د مور و پلار درلوده، د خویندې ورونه درلوده، د یوه کورنۍ درلوده، همدغه یو ماشوم د ځوان یو اړخ انځور کړه، دا خپله یوه کیسه ده. ګوره دلته څو اړخونه دي، دی به سرپناه نه لري، دی به له لوږې سره مخامخ وي، دی به له تندې سره مخامخ وي، دی به هغه مور یادوي، پلار به یادوي، ورونه به یادوي، هر اړخ یې، یعنې په یوازې د ده په لوږه باندې ته یوه کیسه لیکلی شي، دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته یوه کیسه لیکلی شي.
احمدي صاحب، په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو ښې خبرې راته وکړې. یو بل مشکل چې ده د لنډې کیسې، هغه دا ده چې ځینې موضوعات ډېر وسیع، ډېر پراخ وي، که یې ټول اخلې دا بیا ډېره مشکل ده. اوس فرضاً که موږ ووایو چې د کابل د ښار ستونزې کمې خو نه دي، نو د کابل د ښار ستونزې یا ووایو چې د افغانستان د خلکو ستونزې دام کمی نه دي، که دا په دغه رقم سره را اخلو، دا د کیسې له حوصلې وتلې خبره ده چې پکې راټولې دي. د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپله پراخه موضوع او وړه موضوع؟
موما صاحب، تاسو د افغانستان ستونزې یادې کړې، دا واقعا غټه موضوع ده. کتابونه څه چې دریابونه ورباندې لیکل کېږي، که دغه فرضاً یوازې دا راواخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې، د مکتبونو ستونزې، دا یوه دنیا ده. معلمان نه لرو، کتابونه نه لرو، فرزند د دې زده کړې وسایل نه لرو، میز نشته، څوکۍ نشته، یې به خو ډېرو برخو لا ستونزې لرو. موږ ته امنیتي مشکلات شته، نجونو مکتب نه سل خبرې دي. دا د یوې اکسل څه چې تر د ناولونو تر موضوعاتو لالوړ څو ناولونه په دې ورباندې لیکل کېدای شي. که فرزند د یوه صنف مشکلات راواخلو، دا هم شاید مشکل، دا هم بیا هغه کتاب ته راځي، معلم ته راځي، شاید معلم درس ورنه کړي، داسې یو مشکل. خو لنډه کیسه کې به څه راخلو؟ په نظر باندې موضوع باید دومره وړه کوڅي. مثال په یوه لنډه کیسه کې یوازې په دې باندې دغه لنډه کیسه راوڅرخه وڅي، یو ماشوم ده په اول سم کې ده، یا په درجه باید ده، یا پښتو ژبه ده، خو ده ته په خپله مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کېږي. یوازې د ماشوم همدغه ستونزه راواخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي، یو دا هیڅ نور باندې پوهېږي. نورمه کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي که نه دي معیاري. ما هغه معلم ته ځه چې هغه معلم سویه یې څومره ده. ما دې ته ځه چې په هغه صنف کړکۍ لري نه لري، سړه و راځي، ګرمه و راځي، نور اړخونو ته مه ځه. یوازې په لنډه کیسه کې همدغه یو مشکل راواخل. ما دفتر چې موضوع چا څومره وړی هغومره ښه راځي. یو موضوع سل اړخونه لري، په یوه اړخ باندې لنډه کیسه ولیکه، که د بیا ناول لیکه، هغه سل اړخونه یې پکې راواخل. دغه دې ما دفتر دغه خبره څو ځله کړې ده چې یو موضوع د ټوکې غوندې ده، که نه وي، که اول ځل یو څه ورباندې ولیکل شي، نور کسان خندوي. ټوکه معمولا همدغه ده. که دا ټوکه دویم درېیم څلورم ځل ورته ووایو، دویم ځل به یې خندا لږ کمه وي، درېیم ځل شاید څوک ورته ونه خاندي. نو که تکراري موضوعات راخلو، ټوکې غوندې ډېر څه خوند به ونه لري، او که نوې موضوع پیدا کړو خوند به ولري، خلکو ته به خوند ورکړي، یو څه به ورنه زده کړي.
ډېره مننه احمدي صاحب، یو خلاصه یې راته ووایه. ځوانان یې کېدای شي چې یاداشت کې یو شی چې زه غواړم چې دوی باید په پام کې وساتي، هغه دا دي چې دغه موضوع دې ډېره نه پراخوي، ډېره دې نه وسیع کوي، یعنی ډېره وسیع او پراخه موضوع دې نه راخلي، ځکه د هغې راټولول په لنډه کیسه کې ډېره مشکله ده. اکثره وخت ما لیدلی دی په دې په ستونزو باندې دا ځوانان کیسې ولیکي، بیا نو ورته ولګېږي صاحبه، هم موجود هم راواخلي ستونزې د کلي د خپلې سیمې، هغه چې پخوا تېرې شوي دي هغه هم راواخلي، د راتلونکي هم یو بندوبست کړی. او دا ښه نه ده. زه فکر کوم چې زما په خپله هم هر څومره چې تمرکز او فوکس په یو شي باندې ډېری په شعوري او لاشعوري ډول باندې هغه سړی ځلولی شي، یعنې که فکر ورباندې وکړي په هماغه ډېره وړه موضوع کې چې دونې باریکیو ته بیا وروسته پام شي چې اصلا فکر نه کوي چې دا دې ما لیکلي.
او که په لنډه توګه خپلې خبرې داسې چاڼ یا راونغاڼو، دوه درې ټکي دي. یو دا چې کوشش دې وکړي چې نوې موضوع پیدا کړي. دنیا ډېره پراخه ده، ډېره لویه ده، ځینې دغس موضوعات هم ساتي تر اوسه شاید څه نه وي ورباندې لیکل شوي. خو دوهمه خبره، که نوي څه نه وي، که نوي څه نه وي څه پیدا کولی، په هماغه زړو موضوعاتو کې کوشش وکړي چې یو داسې نوی دید، یو داسې نوې زاویه پکې پیدا کړي چې هغه خپله نه وي. بله خبره، درېیمه خبره، د موضوع د پیدا کولو لپاره ښه دا ده چې په خراس کې چې هر هغه څه وینو یا یې اورو، او هغه په کیسه لیکل په احساساتو کې د انسان تغییر راولي، خوشحالي او خفګان او هر څه دغه اوربخشي یا په رویاتو کې تغییر راولي، په هغه باندې اغېزه کوي، هغه په لیکلو ارزي، هغه له ځان سره یاداشت کړي. بله خبره دا ده چې د نورو د پوښتنه وکړي. دغسې یو څو موضوعات چې په لنډه توګه باندې موږ نوې موضوع پیدا کولی شو.
ډېره مننه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه شد.
فراختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی. هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.